سلامونه د سهار شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په غزنی کې د دوو کسانو د پرونی قصاص په باب خپل سخت مخالفت ښوولی دی. یوناما پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي ملګري ملتونه د مرګ د سزا سخت مخالفت کوي او دا سزا د ژوند د اساسي حق څخه سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت له اوسنیو حاکمانو د مرګ د سزا د کارونې د فوري ځنډولو غوښتنه کړې چې دا د دې سزا د له منځه وړلو پر لوري یو ګام وي. د طالبانو د سترې محکمې پرون خبر ورکړ چې پر دوو کسانو چې په قتل تورن شوي وو په محضر کې دغه قصاص د غزنی د مرکز د علی لالا کلي د فوټبال په لوبغالي کې د طالبانو حکومت د یو شمېر چارواکو او ګڼو عامو خلکو په حضور کې پلی شو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي ټول په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه قوي اجماع لري. ښاغلي ویست پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه لیکلي تازه د دوحې له کنفرانس بیرته واشنګټن ته ستون شوی. دوحه د فبروري په 13مه او 19مه د افغانستان په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربه و. توماس ویست لیکلي هیڅ هیواد نه غواړي له افغانستانه د ترهګرۍ ګواښ رامنځته شي. هغه ټینګار کړی چې ټول د نجونو پر مخ د ښوونځیو پوهنتونو د بیا پرانیستلو او کار او ټولنیز ژوند ته د ښځو د بیا ستنېدو غوښتونکي دي. د امریکا ځانګړي استازي همداراز ویلي له افغانانو سره د مرستو لپاره کلک تعهد موجود دی، خو تر څنګ د اقتصادي ثبات او د افغانانو د اقتصادي راتلونکي د مالکیت په تړاو ځینې اندېښنې موجودې دي. توماس ویست بیا د ګڼو هیوادونو لخوا د کوکنارو د کرکیلې په باب د طالبانو د بندیز د عملي کېدو یادونه هم کړې چې په خبرې د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې د ارزونې په اساس د کوکنارو کرکیله په افغانستان کې 95% کمه شوې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د افغان مدني ټولنې له استازو سره هم په دوحه کې د لیدنې یادونه کړې. هغه ټینګار کړی چې امریکا د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانستان اړوند د داسې غونډو ملاتړ کوي او په خبرې باید د افغانانو ښېګڼې او ګډې نړیوالې ګټې د داسې غونډو لارښود وګرځي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ادعا کړې چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په باب د تیرې یکشنبې او دوشنبې ورځو غونډې خاصه پایله نه درلوده. دغه وزارت ویان عبدالقاهر بلخي پرون ناوخته په خپله ایکس پاڼه لیکلي امیر خان متقی دغه څرګندونې په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما له مشرې روزا اوتنبای واسره په کتنه کې کړی ده. وړاندې لیکل شوی امیر خان متقی ته مخولي له افغانستان سره د تعامل په اړه غونډې ښې نتیجه ولري. د یوناما مشري ویلي کبرخوال هیوادونه سره سلا شي په دوحه کې به د افغانستان په اړه لا زیاتې غونډې جوړې شي چې د ملګرو ملتونو او طالبانو حکومت ترمنځ ښه تفاهم رامنځته شي. په خپله یوناما یا هم اوتنبای وه په دې باب کومه تبصره نه ده کړې. د حماس ډلې یو جګپوړی چارواکی موسی ابو مرزوق وایي د یرغمل شو د خلاصون لپاره پر یو نوی موافقه سلا کېدل ممکن دي. نوموړي په هغه مرکه کې چې پرون خبره شوه ویلي په نږدې راتلونکي کې به په مذاکرو کې یو لوی پرمختګ وشي. مرزوق ویلي په غزې ترانګه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو ختمېدل او د غزې شمال ته د بې ځایه شو ستنېدل به د دې موافقې له عمده شرطونو وي. اسرائیل په دې باب څه نه دي ویلي. د حماس ډلې دغه جګپوړی چارواکي له اسرائیل څخه د تښتول شو برمته و د خلاصون لپاره د اسرائیل زندانو د 500 فلسطینی بندیانو خوشی کې دوه غوښتنه کړې. په غزه کې دغه جګړه ورسته لاغه پایل شو چې لومړی حماس ډلې چې واشنگتن او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي د اکتوبر میاشتې پر 1 په اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 230 نورې یرغمل کړل. بلخوا اسرائیل پرون پر رفح وروسته له هغه هوایي حملې وکړې چې لومړی د غزې دغه جنوبي ښار ته د حماس د افراطي وسلوالو د موندنې لپاره دغه ښار ته د خپلو پوځیانو د لیږلو خبرداری ورکړ. او د جرمنی په لویدیز ښار وو پرتال کې یو ولس کلنز د کون کې د چړې په ذریعہ څلور ز د کون کې جوبل کړی دی. دغه ښار د کورونې چارو وزارت څنګه پرون پنځمبه ویلي مشکوک حمله کون کې نیول شوې. چارواکو ویلي تر اوسه د دې حمله د انګیزې په باب معلومات نه لري. د جرمنی چارواکي فکر کوي چې په دې پیښه کې همدا یو کس دخیل وو. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. هلته د ازادي رادیو د خبرونه لوستل شي. یو نړیوال مرستندوی بنسټ په افغانستان کې لروختي سکتور سره د شاوخوا 15 میلیونه امریکایي ډالرو د مرستې خبر ورکړی. خود روختي نړیوال سازمان ویلي 2040 کال به د افغانستان لپاره ناوړوي، خلک له بیوزلې کړیږي.
کار چې شروع شوی د 10 کیلو غنم په بدل کې چې ورځ کار کوي کارګر، دا هم مستحق کسان نه نسی په خپل لیس کې.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په غزنی کې د دوو کسانو د پرونی قصاص په باب خپل سخت مخالفت ښوولی. دا هم اوري چې په چمن کې د پرلت نن یو سلو اته درشمه ورځ ده.
پرلت پر داده باندې ناشتي دا نه هلسوي در اغو پر بزمور احتیاجونه روان وي.
شرایط چې د پاسپورت غا د ویزه دا ممکن نه ده.
په ایران کې د پارلماني ټاکنو لپاره پروند زورګونو کاندیدانو لیست د کورونې چارو وزارت ته سپارل شوی. دا هم اوریچ د چرګانو د غوښې پلورلو کاروباریان وایي چې کاري ښه دی او په کافي اندازه چرګان هم شته.
او سل روپۍ ژوندۍ چرګ، یو سل شل روپۍ، یو سل سالوي خدامغه خود کې پېټ طرف ته تللی کنه چې د نرخونه ارزانه دی ورده مال ډیر دره باندې کنه می سهم کل اردو خوري هم ټول عوام خوري چرګ ان شاء الله ورده ما چرګ کم بوت بنا راځي په افغانستان کې.
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مهم خرغلاستو امرازو اول مطلب ته یو نړیوال مرستندوی بنسټ په افغانستان کې لوروختیایي سکتور سره د شاوخوا 15 میلیونه امریکایي ډالرو د مرستې خبر ورکړ. ګلوبل فاند پرون ویل دغه پیسو به په عامه پوهاوي د ایچ آی وی ایډز، د نری رنځ یا توبرکلوز او ملاریا ناروغیو په تشخیص او درملنه کې کار واخیستل شي. له دغو مالی مرستو په استفاده به له پاکستانه د سباندې 1 میلیون راستن شوو ته خدمات وړاندې شي. بل لور ته د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي اټکل کیږي 2023 کال به د افغانستان لپاره لستونزو ډک کال وي. د طالبان روغتیایي چارواکو مخکې ویلي وو په افغانستان کې د روغتیایي برخې د بهترۍ لپاره هڅو ته دوام ورکوي. جزئیات په دغه مفصل رپورټ کې.
د طالبانو تر واکمنې لاندې افغانستان د روغتیایي ستونزو په اړه د اندېښنو په منځ کې د ګلوبل فنډ په نوم یو نړیوال مرستندوی بنسټ ویلي چې د افغانستان لپاره یې 4 میلیونه او 1 لک ډالر اضطراري مرسته تصویب کړې ده. دغه مالی مرسته به د ایچ آی وی ایډز، نری رنځ یا تبرکلوز او ملاریا ناروغیو پر تشخیص او درملنه دغه راز په دې اړه پر عامه پوهاوي ولګول سي. دغه بنسټ پرون ماپښین په یو اعلامیه کې ویلي له دغو مالی مرستو په استفاده به له پاکستانه 1 میلیون او 3 لک راستنو سو ته هم بیلابیل خدمات وړاندې سي. په دوام کې ویل سوي چې له دې سره د دوی لخوا پر هغو 6.5 میلیون ډالرو 4.5 میلیون نور اضطراري مرسته ورزیاته سوه چې د 2024 میلادي کال د جنورۍ میاشتې له لومړۍ نیټې د یوې 3 کلنې دورې لپاره په پام کې نیول سوي دي. په دې اړه به پروګرامونه د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی لخوا عملي کیږي. د ګلوبل فنډ د اعلامیې له مخې د ملاریا ناروغۍ تشخیص او هغو کسانو ته چې د ملاریا د خپرېدو تر خطر لاندې سیمو کې ژوند کوي د پاشاخانو برابرول، د ښوونیزو پروګرامونو پیلول، په سرحدي سیمو کې د څارنې د مرکزونو ایجاد چې د نری رنځ یا تبرکلوز په برخه کې د ټیسټ او نمونه اخیستنې او د ایچ آی وی ایډز ناروغۍ په برخه کې د داوطلبانه ازمایښت تجهیزات پکې وي، د خلکو مشوره او درملنه حق اقدامات دي چې د دغه مالی مرستې له لارې به عملي کیږي. پاکستان د بی اسناد افغانانو د ډلیز اخراج پروسه د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې پیل کړې چې لا هم دوام لري. د پاکستان تر دغه اقدام وروسته د ماشومانو د ساتنې مؤسسې ویلي و چې درستنیدونکو په منځ کې ساري ناروغۍ له دې جملې سختې تنفسي ناروغۍ په ځانګړي ډول په ماشومانو کې په زیاتېدو دي. هغه وخت د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي و چې له پاکستانه د افغان کډوالو ډلیز اخراج د نورو مسایلو ترڅنګ د ګوزن یا د ماشومانو د فلج ناروغي د خپرېدو خطر زیاتوي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون پنځشنبه په خپل ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر کې خبر ورکړی چې د افغانستان روغتیایي نظام له اقتصادي ستونزو اغیزمن شوی، ځکه نو 2024 لدی کال به د دغه هیواد لپاره له ستونزو ډک وي. د دغه راپور له مخې افغان وګړي له یو بې پایښته روغتیایي نظام، د خوړو له کموالي او خوارځواکۍ سره مخامخ دي. طالبانو ویلي چې په افغانستان کې د روغتیایي وضعیت د ښه کېدو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختره دولتي اژانس د راپور له مخې د طالبانو د روغتیا وزارت سرپرست قلندر عباد په سلواغي عدلوي میاشت کې جوزجان ته د سفر پر مهال ویلي و چې ټول روغتیایي کارکوونکي دي د غوره صحي خدماتو وړاندې کولو هڅه وکړي، او د هغه په وینا دغه خدمات د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې هم خلکو ته برابروي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې دغه راز ویلي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر د پام وړ زیات شوی او سږ کال شمیر 3 میلیونه او 1 لک کسانو ته رسیدلی دی. هر ورځ اوریدونکي د ازادي راډیو په پیغام ثبتون کې ماشین کې د بشري مرستو د نه رسیدو په باب شکایتونه کوي.
عبدالله جان بارکزی د هرات ولایت د پښتو درغون ولسوالۍ اوسیدونکی دغه کومي کار چې شروع شوی د لس کیلو غنم په بدل کې چې ټول ورځ کار کوي کاریګر، دا هم مستحق کسان نه نیسي په خپل لیس کې. نو موږ خپله دغه چارواکو څخه دا هیله کوو چې پر دې کار باندې سم ته غور وکړي او آیاتان ولري چې دا څوک کاریګر په شکل کې دي. بعضو خانان او سرمایدار ملکان چې د پنځه کلن علاقه وي او دی د کار کوي ورځ څلور سوه افغانۍ نیسي یا لس کیلو غنم نیسي.
زه د پکتیکا ولایت خوشامن ولسوالۍ چې یو تن مهاجر تاسو سره دا پیغام ثبتوم او هیله کوم چې دا پیغام د ولایت چارواکو د مهاجرینو تر ریاست پورې ورسوئ. کوم کارتونه چې مهاجرینو ته ورکړي دي، دوی وعدې کړي وي، هغه مرستې یو شی هم نه دي سوي تر اوسه پورې. زمی ده، دلې هوایې سړې دي، اکثره مهاجر کورونه نه لري، باید د دې غم وخوړل شي.
په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر له زیاتېدو سره د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC ویلي چې نړیواله ټولنې دي د اساسي خدماتو د دوام او د بشري بحران د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره خپلو مالي مرستو ته دوام ورکړي. دغه کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د میلیونونو افغانانو د مرستې لپاره د نړیوال بانک د وروستۍ پریکړې هرکلی کوي. د نړیوال بانک اجرایه بورد د تیرې اونۍ د پنځمې په ورځ د افغانانو د ملاتړ لپاره یوه نوې کړنلاره تصویب کړه. د دغه پروګرام په چوکاټ کې به 300 میلیون ډالر مالی مرسته برابرېږي، خو دغه اندازه پیسې باید د دغه بانک د اجرایه بورد لخوا منظور سي. نړیوال بانک ویلي چې طالبان به پر دغو مالی مرستو کوم کنټرول ونه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې پر روانو شپږو میاشتو کې د مرستې رسونې د پروګرام د دوام لپاره 68 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په غزنی کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده په امر د طالبانو د سترې محکمې لخوا د دوو کسانو د قصاص حکم تطبیقېدل ګڼ غبرګونونه پارولی دي. لاغې ډلې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما دغو دوو کسانو د پرونی قصاص په باب خپل سخت مخالفت ښولی. یوناما په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې لیکلي، ملګري ملتونه د مرګ د سزا سخت مخالفت کوي او دا سزا د ژوند له اساسي حق څخه سرغړونه ده. د طالبانو د حکومت سترې محکمې له لوري په خبر شوي بیان کې راغلي چې دا دوه کسان د دریو محکمو له لوري په قصاص محکوم وو او د طالبانو د حکومت د مشر ملا هبت الله اخندزاده په حکم پرې دغه د قصاص حکم عملي شوی دی. په دې اړه باندې پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د طالبانو د حکومت له لوري په عام محضر کې د دوه کسانو اعدام. د طالبانو د سترې محکمې له لوري د خپور شوي بیان لمخې پر دغو کسانو قصاص پنج شنبه د غزنی د مرکز د علي لالا کلی د فوټبال په لوبغالي کې د طالبانو د حکومت یو شمیر چارواکو او ګڼ شمیر عامو خلکو په حضور کې پلی شوی دی. په بیان کې چې طالبانو د حکومت د سترې محکمې په ایکس پاڼه خپور شوی راغلی چې قصاص شوي کسان اسید جمال الدین او ګل خان نومېدل چې یو یې اته کاله وړاندې او بل یې دوه کاله مخکې په جارحه الو یعنی چاقوګانو دوه کسان قتل کړي وو. د سترې محکمې د بیان پر بنسټ دواړه کسانو ته درې ګونو محکمو د قصاص سزا ورولې وه چې وروسته د طالبانو د حکومت د مشر ملا هبت الله لوري تایید شوه. خو ازادي راډیو په خپلواک ډول دا نشي تاییدولی چې په اعدام د تورنو کسانو د محکمې بهیر څومره روڼو او آیا دواړو کسانو ته د ځان د سپینوي لپاره امکانات برابر شوي وو او که نه. تیره ورځ د غزنی چارواکو له سیمهیزو خلکو غوښتي وو چې د اعدام ځای ته ورشي، خو له ځانونو سره دي هیڅ ډول برېښنایي وسیله نه وړي. د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلینو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دواړه کسان د مقتولینو د کورنیو د غړو له لوري په ډزو ویشتل شول. یو عیني شاهد هم چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دواړه کسان د دوی د سترګو په وړاندې په ډزو ویشتل شول.
مشکله ده د فوټبال میدان ته ورلو خلک سره راټول سو، خلک ډیر سو، اتیدا دوه کسان راوستو، یو کس یې اتمر مې ویست او یو بل نفر یې شپږ مر مې ویست.
دا پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ لپاره وروسته په عام محضر کې د اعدام دریم او څلورم موردو چې ترسره شو. له دې وړاندې طالبانو د 2023 کال په جون میاشت کې په لغمان کې یو تن د 15 کسانو د قتل په تور په عام محضر کې اعدام کړی وو. دغه شان د 2022 په دسمبر میاش کې بیا په فرا کې یو کس د قتل په تور د سلګونه نندارچانو د سترګو په وړاندې اعدام شوی و چې هغه مهالي په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه راپارولي وو. که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې په دې سره یې شرعي حکم تطبیق کړی، خو د بشري حقونو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو له لوري په عام محضر کې د خلکو په وړاندې قصاص او په درو وهل له بشري حقونو سرغړونه بلل شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په چمن کې د زرګونو خلکو د پرلت نن 138مه ورځ ده، خو د پاکستان حکومت تر اوسه هم د اعتراض کوونکو غوښتنې نه دي منلي. یو شمېر اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته ویلي تر هغو به خپل اعتراضو ته دوام ورکوي چې د پاسپورت او ویزې د درلودو شرط نه وي لغوه شوی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په چمن سیمه کې په زرګونو پرلت کوونکي وایي تر هغه به خپل پرلت ته دوام ورکړي چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک له لارې د آزاد تګ راتګ په تړاو د دوی غوښتنه نوي منلي. یو پرلت کوونکي عبدالمنان ازادي راډیو ته وویل
او موږ حکومت ته دا ثابته کړې ده چې دا تمام اولس هغه د دې واحدې غوښتنې غوښتونکي دي، او پر دې غوښتنې د حل د پاره چې دي 120 ورځې پرلت پر دا باندې ناست دي. دا نه حل شوی در هغه پورې به زموږ احتجاجونه دا دغه شي په دوامدار شکل باندې روان وي.
د پرلت بلغړی او د بلوچستان نېشنل ګوند یو چارواکي ساجد ترین هم وویل
بلوچستان کې چې کوم زموږ د بارډر علاقه ده، د بارډر خلک دي چې دلته نن د روزګار بل یو ذریعہ نسته، نو دا غو ټول کار چې دی هغه د تجارت او د بارډر تجارت دی. چمن د ولس یوازنی غوښتنه دا ده بای چې دا پرې پابندې نه دي، دا کې شرایط چې دی د پاسپورت غا د ویزې غا دا ممکن نه ده.
هغه ادعا کوي چې اعتراض کوونکي پرون د پولیسو لخوا محاصره او انیول شوی. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې د پاکستان حکومت له دغه هیواده د سلګونو زرو افغان کډوالو د ایستلو امر ورکړ. د پاکستان حکومت هم له پاسپورت او ویزې پرته د چمن او سپین بولدک پر لاره د دواړو هیوادونو د اتباعو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه. د پاکستان حکومت دغه پریکړې د پاکستان د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې پراخ اعتراضونه راوپارول. په چمن کې اوسنۍ پرلت د 2023 کال د اکتوبر له 12 نیټې راهیسې روان دی او زرګونه برخوال لري.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
یوه نوې څېړنه ښیي چې په افغانستان کې لزګونه لرغونی ځایونه لمنځه تللي دي. دا څېړنه چې د امریکا د شیکاګو پوهنتون د کلتوري میراثو د ساتنې مرکز د څېړونکو لخوا ترسره شوې ښیي چې دا کار د دوی په خبره د سیستماتیک غارت یا لوټ لپاره د زمینی د برابرولو په هدف ترسره شوی. جزئیات په دغه رپورت کې.
د امریکا د شیکاګو پوهنتون د کلتوري میراثونو د ساتنې مرکز یو څېړنه ښیي چې په افغانستان کې لزګونه لرغون ځایونه د بولدوزرونو په واسطه تخریب شوی دي څو د سیستماتیکي لوټ لپاره زمينه برابر شي. په دې څېړنه کې چې د پنځمبه په ورځ د بی بی سي د نړیوال سرویس لخوا خبره شو راغلی چې د سپوکمکې د انزورونو شننه ښیي چې دا لوټل په افغانستان کې د بخوانی جمهوریت پر مهال پیل شوی و او په 2021 کال کې د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته هم دوام لري. همدارنګه ویل شوی هغه لرغونی ځایونه چې په دې جریان کې زیانمن شوي لرغونتوب یې د برونزو او اوسپنې دورې ته رسیږي او ځینې یې له میلاد څخه زر کاله مخکې پورې اړه لري. په دې څېړنه کې ویل شوی چې تر ټولو زیات پیژندل شوي ځایونه د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې دي. د شیکاګو پوهنتون د کلتوري میراثونو د ساتنې مرکز څېړونکو د سپوږمکۍ د انځورونو او نورو وسایلو په مرسته په ټول افغانستان کې له 9000 څخه ډیر لرغوني ځایونه پیژندلي دي. د بلخ ولایت یو شمېر اوسیدونکي هم دغه موضوع تاییدوي. د بلخ ولایت اوسیدونکي میرویس صدا کوي چې په دې وروستیو کې په دې ولسوالۍ کې دوه لرغوني آثار په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي.
د دوه لرغونو ځایونو څخه یو د خلکو پر مخ تړل شوی دی ځکه هغه ویجاړ کړی دی. حج پیاده او برجا یاران هم په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د دغه راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې یو شمېر طالب چارواکو ادعا کړې وه چې لرغوني آثار یې کشف او یا له قاچاق وړونکو څخه یې ترلاسه کړي او له قاچاق څخه یې مخه نیولې ده. په همدې حال کې یو شمېر لرغونپوهان او د فرهنګي او تاریخي چارو کارپوهان وایي دا د حکومتونو دنده ده چې د تاریخي ځایونو د ساتنې په موخه د غیر قانوني کیندونو مخه ونیسي او د عامه پوهاوي په برخه کې هڅه وکړي.
د فرهنګي او تاریخي چارو په غفول لیوال وی د افغانستان په هغو سیمو کې چې د مرکزی حکومت تر واک لاندې نه وي د لرغونو اثارو لوټېدل په اویایمه لسیزه کې پیل شوي او ښایي د طالبانو حکومت د بېغورۍ له امله تر ننه دوام لري. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
پرته له دې چې یو مسؤول مرکزی حکومت د دې مخه ونیسي او د ملت عام شعور پورته شي په دې برخه کې ولس تاریخي آثار خپل شتمنۍ وبولي او د خپل ملي شتمنۍ د لوټ مخه په خپل ولس ونیسي لپاره مرغه بللار د اوس لپاره په نظر نه راځي.
افغان لرغون پو نیک محمد مستندی غوري هم لازادي رادیو سره په خبرو کې پر دې مسلې ټینګار وکړ.
خل ساعت تاریخي کې دارای اهمیت خاص تاریخي
باید ټول هغه سیمې چې خاص لرغونی او تاریخي ارزښت لري امنیتي پوسټه ولري او د خپل سری کیندونو څخه مخنیوي وشي چې لبه د مرغ دا کار لکلون رئیس په افغانستان کې روان دي.
سالهای متمدی در افغانستان کار جریان داشته
د دونه ورته چې د رنګ شوی جمهوریت نظام چارواکو تل د لرغونو آثارو د ساتنې خبرې کړي او ویلې دي چې د دغو آثارو د لټېدو مخینه ولیدا. د تاریخي مسایلو یو شمیر کارپوهان په افغانستان کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ پر مهال په بامیان کې د بودا د ستورو مجسمو ویجاړولو ته په اشاره سره طالبان د تاریخي ابداتو په ساتنه کې په بیغوري او له اسلام څخه مخکې اړوند د ډیرو لرغونو آثارو په ویجاړولو تورنوي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعت
ورزو ایران ته د ایران د پارلمان لپاره کاندیدانو خپل انتخاباتي کمپاینونه پرون پیل کړل. په ایران کې دغه ټاکنې په 2022 کال کې په ملي سطح د پیل شوې اعتراضو تر سختو ځپونکو اقداماتو وروسته د لومړي وار لپاره کیږي. هغه اعتراضونه ورسله غي پیل شو چې د مهسا امینی په نوم یوې 22 کلنې انجلۍ د پولیسو په توقيف کې ساه ورکړه. د مارچ پر لومړۍ نیټه یاد کاپ محدود په 11 بعد مجلس خبرګان لپاره ټاکنې وشي. جزئیات په دغه ریپورت کې
د ایران دولتي ټلویزیون ویلي چې د پارلمان د ولسی جرګې یا د اسلامي شورا مجلس د 290 څوکیو د څلور کلنې دورې لپاره 15,200 کاندیدان انتخاباتي مبارزه کوي. دغه جرګه یا مجلس له تیرو 2 لسیزو راهیسې تر ډیره د توندلارو څیرو لخوا کنټرولیږي. د کاندیدانو دغه شمیر د ریکارډ تر حده زیات ګڼل سوی او د 2020 میلادي کال د ټاکنو پرتله دوه برابره زیات دی. په هغه کال په ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه څه باندې 42% وه چې په 1999 میلادي کال کې تر اسلامي انقلاب وروسته تر ټولو کم شمیر ګڼل سوی دی. په ایران کې را روانې ټاکنې په 2022 میلادي کال کې په ملي سطحه تر پراخو اعتراضونو وروسته کیږي. هغه اعتراضونه د 2022 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقيف کې د 22 کلنې مهسا امینی تر مړینې وروسته پیل شول. مهسا امینی د ایران د گشت ارشاد پولیسو لخوا په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول سوې وه. تر دې پیښو وروسته پیل سوي اعتراضونه په ډیره بیړه پراخ شول او په ایران کې د اخوندانو په مشرۍ د واکمنۍ د لرې کېدو غوښتنه وکړه. په ایران کې د بشري حقونو د فعالانو په وینا د اعتراضونو په وړاندې د امنیتي ځواکونو د ځپونکو اقداماتو له کبله تر 500 زیات کسان مړه او نږدې 40,000 نور ونیول شول. شورای نگهبان چې له روحانیونو جوړه ده او د پارلماني ټاکنو په باب نهایي پریکړه کوي تیره چهارشنبه پر شرایطو د برابرو 15,200 کاندیدانو نوملړ د کورونی چارو وزارت ته ولیږي. پیران کې د ټاکنو هر کاندید باید د شورای نگهبان لخوا تصویب سي. دغه شورا 12 غړي لري چې نیمایي غړي د ایران د رهبر لخوا په مستقیم ډول ګمارل کیږي. د ایران د ولسی جرګې یا اسلامي شورا مجلس د کاندیدانو په ډله کې 1,212 یې شزی دي چې په 2020 میلادي کال کې د کاندیدانو پر تله څه باندې دوه برابره زیاتوالی شي. هغه وخت د شزینه کاندیدانو شمیر 899 و. دغه ټاکنې د مارچ پر لومړۍ نیټه کیږي چې د کب یهود میاشتې له 11 سره برابره ده او نوی پارلمان به د می میاشتې په وروستیو کې خپله لومړۍ جلسه کوي. د کب یهود میاشتې پر 11 به په جلا ټاکنو کې 1,044 روحاني څېرې د مجلس خبرګان د ټولو 88 څوکیو لپاره مبارزه کوي. مجلس خبرګان چې دورې 8 کلنه ده د ایران د رهبر آیت الله علی خامنه‌ای د سلاکار بنسټ په توګه فعالیت کوي او په مهمو مسایلو کې ورسته پریکړه د ایران د رهبر لخوا کیږي.
له خبرونو ور اخوا
په کندوز کې د چرګانو فارم لرونکي وایي د تیر کال په مقایسه سږ کال د چرګانو تولید زیات شوی. د دوی د خبرو له مخې چې کندوز د چرګانو د غوښې تولید له اړه پر ځان بسیا شوی او دوی اوس مهال د چرګانو غوښه پر شمال ختیځ ولایتو سربیران پلازمینې کابل ته صادروي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
کندوز کې د چرګانو د روزنې فارم لرونکي وایي د تیر کال په توپیر ساش کال د چرګانو د غوښې په تولید کې زیاتوالی راغلی دی. د چرګانو فارم لرونکو په خبره چې د کندوز پر بازارونو سربیره بغلان، تخار، بدخشان او پلازمینې کابل ته هم د غوښې چرګان صادروي. دوی د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د چرګانو فارم لرونکو لپاره یو ځانګړی مارکیټ جوړ کړي. په کندوز کې د چرګانو د فارمونو د ټولنې رئیس عبدالولی زدران آزادۍ رادیو ته وویل
کندوز خپل خود کې پا ده او کله کله مزار ته موږ مال وسره ورکو. مزار کې مال کم شي یا تخار بدخشان کې مال کم شي کندوز کې کوم کمی د مال ناراضي او 100 روپۍ ژوندۍ چرګ یو 100 روپۍ یو 100 خدامونږ خود کې پې طرف ته تللی یو کنه چې د نرخونه ارزانه دی ورته مال ډیر دره باندې کنه مثال او خرڅلاو کم ده او مال زیات ده. هم کلی اردو خوري هم ټول عوام خوري چرګ ان شاء الله ورته چرګ کم بوت بناراضي په افغانستان کې.
محمد امیر چې له وکلونو رئیس په یاد ولایت کې د چرګانو فارمونه لري هغه وای نورو فارم لرونکو ته د چرګانو د درملو او خوراکي توکو په برخه کې خدمتونه هم وړاندې کوي.
چرګوري چې دی متناسب د خوراک باندې چې کوم دانه خوري کوم وزنه خلی نو دیش رزونه بره مارکیټ ته برابرې دی سي چې څومره زیاتې وساتې ورځې زیاتې سي د چرچ د دروندیږي وزن زیات اخلي او مارکیټ کې پیسې جوړوي. اوس د 12 ورځې 13 ورځې چرګیو قیمت لري د 30 ورځې بل قیمت لري د 50 ورځې بل قیمت لري چې څونه ټیم په تیر سي د قیمت لوړیږي بازار کې.
په یاد ولایت کې د چرګانو یو بل فارم لرونکی وحید الله وای چې دوی یو ورځنی چرګړی له پاکستان څخه راوړي خو په وینا یې ځینې وخت پاکستانی سوداګر په بیلابیلو پلمو د فارم لرونکو پر وړاندې خنډونه جوړوي. نوموړی له ملي سوداګرو غوښتنه کوي چې په دې برخه کې پانګونه وکړي تر څو د چرګانو فارم لرونکو شته ستونزې هوارې شي.
چرګوري چې زمونږ فارم ته راځي د یو ورځې یو شپې دغه پاکستان راځي نو تجارانو مو دغه خواهش ده په دې باره د دې زمینه کې سرمایه ګذاري وکړي تر څو مونږ د پاکستان د احتیاجي نه نور خلاص شو. کله چې تولیدات په افغانستان کې جو وشي نو تابان چې په نرخونو اغیز کوي او دا چرګونې ارزانېږي او دا د چرګ غوښه ښه اقتصادي ده.
د کندوز د کرن ریاست د حیواني روغتیا امیر نجیب الله حسن وای چې اوس مهال په یاد ولایت کې 800 فعال د چرګانو فارمونه موجود دي او په دې فارمونو کې زرګونه تنه وزګار خلک د کار او روزګار خوندان شوي دي.
د کندوز په ولایت کې خو تقریبا حدود 800 الی 900 فعال فارمونه موږ لرو او په دې کوشش کې هم موږ یاستو چې د کندوز پوزون کې موږ د هغه هجرګانې فعاله کو سي هغه دلته واړه چرګوړي تولید کوي خپل دوی په فارمدارانو باندې دلته توزیع کوي. انشاءالله په دې آینده کال کې دا پلان شته.
د چرګانو فارم لرونکو د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د چرګانو د فارمونو د ودې او له پانګوالو څخه د ملاتړ په هدف له بهرنیو هیوادونو د چرګانو د غوښې او د هګیو پر واردولو بندیز ولګوي ځکه د وارداتي چرګانو غوښې د دوی بازار ټکنۍ کړای دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه ارغسانه ما د کندهار ولایت نه خبره ده چې ورونو سي په کندهار ولایت کې د کوچانو مشکلات ډیر زیات دي. د کوچانو مشکلات په خوا هم د جمهوریت په وخت کې هم ډیرو که تاسو یار یو لوړ پوله چارواکی راوسی او د کوچانو هغه مشکلات په خپل سترګو وویني نو بیا به دوی خپله پوسي چې دا خلک څونه مشکلات لري. مندکې ټولو باندې تنګې شوې په بازارو کې جای نشته او د دې کاروبار ټول له بازارو سره ځکه چې اوس کوچان چې دي هغه مالداري نه لري زمینداري نه لري نو اقتصادي وضعیت یې هغه اندازې ته خراب ده چې ولا داسې خلک څه که د ماښام ډوډۍ لري. یو اقتصادي وضعیت خراب ده بل د تعلیم څخه خو مخته بې برخې وو او اوس هم بې برخه د تعلیم ته خو بېخي لاسرسی نه لري. نو باید د کوچانو مشکلاتو ته اسلامي امارت لاسرسی پیدا کړي او مشکلات یې ورحل کړي ځکه چې د کوچانو اقتصادي وضعیت ډیر خراب ده. دغه زما نظر و. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
زمونږ دا غوښتنه ده چې پکتیکا ولایت مل چاربران ولسوالۍ کې هیڅ کومه شبکه شتون نه لري. د اسلامي عمارت راتګ درې کاله ووتل، خو په دې سیمه کې د یو شی خدمت نه ده سوی. نه سړکونه شته، نه کلینیکونه شته، نه انتینی لرو. یوازې غوښتنه م عاجله غوښتنه م دغه ده، باید د انتینو باره کې زر تر زره کار خلاص کړي. دا هم ډېره جدي غوښتنه ده او په احترامانه غوښتنه م ده.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د سهار شپږ نیمې شوې ورځو لنډو خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په غزنی کې د دوو کسانو د پرونی قصاص په باب خپل سخت مخالفت ښوولی دی. یوناما پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي، ملګري ملتونه د مرګ د سزا سخت مخالفت کوي او دا سزا د ژوند د اساسي حق څخه سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت له اوسنیو حاکمانو د مرګ د سزا د کارونې د فوري ځنډولو غوښتنه کړې چې دا د دې سزا د له منځه وړلو پر لوري یو ګام وي. د طالبانو د سترې محکمې پرون خبر ورکړ چې پر دوو کسانو چې په قتل تورن شوي وو په محضر کې د قصاص د غزنی د مرکز د علی لالا کلي د فوټبال په لوبغالي کې د طالبانو حکومت د یو شمېر چارواکو او ګڼو عامو خلکو په حضور کې پلی شو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي ټول په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه قوي اجماع لري. ښاغلي ویست پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، تازه د دوحې له کانفرانس بیرته واشنگتن ته ستون شوی. دوحه د فبروري په 13 او 19 د افغانستان په اړه د یو نړیوال کانفرانس کوربه و. توماس ویست لیکلي، هیڅ هیواد نه غواړي له افغانستانه د ترهګرۍ ګواښ رامنځته شي. هغه ټینګار کړی چې ټول د نجونو پر مخ د ښوونځیو پوهنتونو د بیا پرانیستلو او کار او ټولنیز ژوند ته د ښځو د بیا ستنېدو غوښتونکي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ادعا کړې چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په باب د تیر یک شنبه او دوشنبه ورځو غونډې خاصه پایله نه درلوده. دغه وزارت ویان عبدالقاهر بلخي پرون ناوخته په خپله ایکس پاڼه لیکلي، امیر خان متقی دغه څرګندونې په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما له مشرې روزا اوتنبای وسره په کتنه کې کړی ده. د حماس ډلې یو جګپوړی چارواکی موسی ابو مرزوق وایي د یرغمل شو د خلاصون لپاره پر یو نوی موافقه سلا کېدل ممکن دي. نوموړي په هغه مرکه کې چې پرون خبره شو ویلي، په نږدې راتلونکي کې به په مذاکرو کې یو لوی پرمختګ وشي. او د جرمني په لویدیز ښار وو پرتال کې یو ولس کلن زده کوونکي د چړې په ذریعه څلور زده کوونکي ژوبل کړي دي. دغه ښار د کورنۍ چارو وزارت څانګې پرون پنجشنبه ویلي مشکوک حمله کوونکی نیول شوی. چارواکو ویلي تر اوسه د دې حملې د انګیزې په باب معلومات نه لري. د جرمني چارواکي فکر کوي چې په دې پیښه کې همدا یو کس دخیل و.
اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقونو یو بل خبرونه ته خرغلی. نن د غوښمنو پکل خبرې کوو چې دوی په ډیر کم عمر کې شاقه کارونو او سوال کولو ته اړ شوي دي. دا چې په ماشومانو باندې د غول توان نه دل وړو کارونو کول او دا چې هغه سوال ته لګل کیږي کومې بده پایلې لري، نن په خبرونه کې له مل مسره چیړو. له موږ سره مل ماده په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق د پنځه استاد عبدالعظیم صافی. مل ماده خره غلاست وای ستریم شي په خیر غلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د آزادۍ رادیو ټولو معزز اوریدونکو ته سلامونه او درناوی. واقعا دا یو تریش په حقیقت ده. د افغانستان په لویو ښارونو په ځانګړي توګه په کابل کې په هر لاسو مترو کې یو ماشوم په کار کولو او فقر حالت کې لیدلای شي. تاسو تقریبا به سالورو ملیونو په شاوخوا کې افغانستان کې ماشومان په کار کولو او یوې مړې ډوډۍ ګټلو باندې بوخت دي. په داسې کارونو باندې بوخت دي چې اصلا لویان هغه کارونه نشي ترسره کولای، اما ماشومان یې په ډېر بد وضعیت کې ترسره کوي. دغه ماشومان د جسمي او رواني سختو خطرونو سره مخامخ دي. دغه ماشومان خپل ماشومتوب چاپېریال نه ډېر واټن لري. دوی له خپل درس او تعلیم نه واټن لري، له مهربانۍ او عطفت نه هم واټن لري او په ډېرو ناخوالو سره لویږي. باید ووایم کار د ماشومانو د خپل خوښي او رضایت عمل نه ده، او نه هم دا د دوی انتخاب ده، بلکې عوامل لري چې دا ماشومان مجبور کړي دي، او د دغو عواملو له وجې دوی مجبور دي چې دغه شاخه کارونه ته مخه کی او ترسره کړي.
بله استاد، هم دا پوښتنه مال تاسو خوښ مطرح کوله چې د تاسو په نظر علت څه کې دلای شي چې یو شمیر ماشومان په ښار او بازار کې سوال کوي، ګدایي کوي، یو شمیر نور بیا درانه کارونه کوي؟
علتونه زیات لري اما عمده علتونه ته زه غواړم اشاره وکړم. یو خو بد اقتصادي وضعیت ده په افغانستان کې، تاسو پوهیږئ چې افغانستان له څو لسیزو نه راپدې خوا له بدو اقتصادي حالتونو سره مخ ده. کار نشته، روزګار نشته، خلک بیکاره دي، وزګار دي. دغه ماشومان چې د بد اقتصادي وضعیت نه شاخه کارونه ترسره کوي، دوی دوه ډلې دي. بیا دغه ماشومان، یو خو هغه ماشومان دي چې دوی یتیمان دي، دوی د کور سرپرست نه لري، دوی پلار یې د لاسه ورکړی، ترونه یا ماماګان دوی سرپرست نه لري د کور. دوی بیا څه شاخه کارونه کوي، او د دې لپاره چې مور یې کار ته اړ نه شي یا نور واړه خویندې ورونه یې کار ته اړ نه شي، دوی په خپل ماشومتوب سره دوی ځې شاخه کارونه کوي او دغسې کارونه ته یې غاړه ایښې ده او مجبوره شوي دي. دویم هغه ماشومان دي چې د پلار اقتصاد یې ښه نه دی، پلار یې په بد اقتصادي وضعیت کې ده، پلار یې کار روزګار نه لري یا مثلا اقتصادي عواید ډیر کم دي، نو پلار یې مجبور دی چې خپلو ماشومانو نه په اقتصادي عایداتو کې ترینه استفاده وکړي، دسروسۍ ته اړ کړي یا مثلا نور شاخه کارونه په ښار کې بازار کې ترینه ترسره کړي چې دوی له یوې خوا له بد محیط سره مخامخ دي، غیر صحي محیط سره مخامخ دي دغه ماشومان، له بلې خوا له خپل درس و تعلیم نه هم پاتې کېږي چې په دې به بحث وکړو بیا.
بله استاد، اکثره داسې کورنۍ هم لیدل شوي دي چې په کور کې بل غړی وي چې کار وکا، مګر دوی یا د بې خبرۍ له وجې وایو، د سواد د کچې د ټیټوالي له وجې وایو، یا یو ډول که بې رحمه ورته وایو، دوی په وړو ماشومانو باندې کار کوي او دوی لیږي. څه فکر کوي، آیا دا ماشوم به دومره ګټه ورته راوړي لکه څومره چې راتلونکي ته تاوان رسیږي؟
ماشومانو د کار کولو یا د شاخه کار کولو دوهم عامل ده چې د شرایطو تحمیل د اسلام په ټولنه باندې دا عامل څه د کورنۍ له خوا نه دغه شرایط تامینېږي چې ماشومانو ته فزیکي او ذهني روزنه نه ورکول کېږي. د فزیکي او ذهني روزنې شرایط ورته مساعد نه دي، هم په کورنۍ کې هم په چاپېریال کې ورته مساعد نه دي. په کورنۍ کې ورسره بد چلند کېږي، دوی مجبوره کېږي چې د دې پر ځای چې داسې تعلیم وکړي، مجبوره کېږي چې کار ته مخه کړي او مور او پلار یې بیا ترې نه په کار کې استفاده کوي، چې دا د بدو شرایطو وضع کول دي او تحمیلول دي په ماشومانو باندې. دوهم، جنگونه او ناامنی په افغانستان کې چې له تیرو لسیزو راپاتې ده، دا دوهم بد شرایط دي چې په ماشومانو باندې تحمیل شوي دي. په ټول دغه څو لسیزو کې چې ماشومان له درس و تعلیم نه لرې پاتې دي، هم اقتصاد خپل د لاسه ورکړی ده او هم دغسې د جنګ او ناامنۍ بد شرایط ورباندې تحمیل شوي دي، او دوی مجبوره شوي دي چې یوې مړې ډوډۍ پسې لاړ شي، خپل درس و تعلیم او فزیکي او ذهني روزنه له یاده وباسي. متاسفانه کورنۍ هم په دې برخه کې چې په لومړي قدم کې البته مسؤلیت لري، دوی بې توجه دي او پوره پاملرنه نه کړې خپل ماشومانو ته. ځینې وختونه په کورنۍ کې داسې شرایط وضع کېږي چې ماشوم باندې له حده زیات فشار پرې راوړل کېږي د تربیې لپاره، د درس او تعلیم لپاره. دا په رواني لحاظ باندې دا سمه خبره نه ده. ځینې والدین فکر کوي چې موږ به خپل ماشومان ووهو، دوی به درس او تعلیم ته او ښې تربیې ته به مخه کړي، مګر دا برعکس تمامېږي. په ماشوم باندې پر ځای به شي دوی ښه تربیه، سالمه تربیه پیدا کړي، ښه تعلیم وکړي، دوی له تعلیم سره له تربیې سره اوقده مندي پیدا کوي. بالاخره داسې یو سن ته رسیږي چې په هغې سن کې بیا کنټرول یې ناشونې ده، او دوی دغه خپله اوقده مندي بیا درس او د تعلیم سره په پرېښودو باندې انعکاس ورکوي. دغه ماشومان بیا بالاخره ټولنې ته او ناسالم محیط ته وړاندې کېږي چې دوی د خپل د روزمره خرچ لپاره دوی مجبور وي چې کار وکړي، روزګار وکړي، او د مور او پلار نه هم ورته سمه توجه نه کېږي، او د کورنۍ له خوا نه ورته سمه توجه نه کېږي. بالاخره دوی په ټولنه کې شاخه کارونه ته مخه کوي، چې دا یو بل عامل ده چې د کورنۍ له خوا نه ورباندې تحمیل شوی ده.
بله استاد، دغه سوالګر ماشومان سهار په تیاره او ماښام تر ناوخته لیدل کېږي چې په لارو کوڅو کې ګرځي، سوال غواړي. دوی څومره له جنسي ځورونو سره هم بیا مخ کېږي؟
متاسفانه بله، د دوی ماشومتوب، د دوی بېوزلي، دا خامخا د جنسي ځورونې سره له فزیکي ځورونې سره مخامخ دي. دوی په هر ډول باندې تهدیدېږي، دوی حتی وهل کېږي، تکول کېږي. په دې کې ځینې ماشومان بیا د سالمې تربیې خاوندان هم نه دي، که دغه سوالګري هم کوي یا مثلا شاخه کار هم کوي، پر ځای د دې چې په ښه رویې سره یا په ښه سلوک سره درسره کړي، بد سلوک هم پکې لري چې دوی د فزیکي ځورونې سره په دې بد سلوک باندې مخامخ کیږي. په دې کې دوی ګرم نه دي ځکه چې دوی ته د کورنۍ له خوا نه سمه توجه نه ده شوې، د جامعې له خوا او بل اخره د دولتونو له خوا نه ورته سمه توجه نه ده شوې. متاسفانه دغه منشي پدیده شته.
کله چې یو ماشوم بیرون لیږل کیږي د کار لپاره او کورنۍ په دې تمه ایتځا مازیګر ته به یو څه د خوراک لپاره راوړي، هغه بیرون له بیلابیل مشکلات سره مخ شوی، مثلا په زمي کې یخ تیری، په اوړي کې ګرمي تیری. دا څه ډول کورنۍ دي تاسو په نظر څنګه دي دوی دغه وجدان مني چې د یو تنکی ماشوم ګټه دوی په کور کې ناشتي حال داتې هغه بیرون له یو عالم جنجال سره مخي؟
په ګرمۍ کې، په سړې هوا کې، په ژمي کې، په یو ناسالم محیط کې، په داسې محیطونو کې دوی کار وکړي. البته ډېری کورنۍ له مجبوریت دغه کار ترسره کوي. ډېرې کمې کورنۍ به وي چې هغه خپل ماشومان اړ کړي او ترېنه غلطه استفاده وکړي. په افغانستان کې فقر ده، بېوزلي ده، او دا ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو ده. تاسو ته معلومه ده په دې کې یوازې کورنۍ نه بلکې حکومتونه هم ګران دي، او په ټوله کې نړیواله ټولنه چې همېشه راپورونه خپروي چې په افغانستان کې 100 میلیونه ماشومان له بد وضعیت سره مخامخ دي، له اقتصادي فقر سره مخامخ دي. دوی تر ټولو زیات ګران دي په دې مسله کې، ځکه چې دوی د راپور په ځای باید دلته د ماشومانو لاسنیوی دي وکړي، د دوی لپاره د طرحې جوړې کړي، پلانونه دي جوړ کړي، دلته د دوی د سالمې روزنې تربیې لپاره، دوی لپاره د کسب و کار د زده کولو تر څنګ داسې یو پلان ولري، داسې یو طرحه ولري چې هم کسب و کار زده کړي ورسره، او هم معاش ورته ورکړي، یو متوسط معاش ورته ورکړي، ترسو دغه ماشوم په خپل او کورنۍ اقتصادي چاره ور باندې وشي. نو متاسفانه په دې کې کورنۍ یوازې ملامت نه دي، او په دې کې هم حکومتونه ملامت دي او هم نړیواله ټولنه ملامت ده.
په دې وروستیو کې ځینې میرمنې بیکاره سولې چې دوی د کورنۍ نفقه کور ته راوړل او بچي ادي اقل په نس باندې ماړه. تاسو په هیواد کې اقتصادي ستونزې اشاره وکړه چې خلکو اقتصاد خراب دی، دغه موضوع چې هر ورځ لارې برخې څخه خځې بیکاره کیږي، دا به څومره دغه حالات نورم خراب کی؟ مثلا ماشومان به شاقه کارو ته مجبور سي، گدایی ته به مجبور سي، او بالاخره کوم مشکلات تاسو یاد کړل دو سره به مخ سي؟
متاسفانه دغه مسله په دې ورځو کې ډېره جنجالي مسله ده. واقعا په اقتصاد کې دا یو منفي پدیده ده او یو منفي اثر لري په اقتصاد باندې. دا واقع ده ځکه چې 50-50 زره نه زیاتې میرمنې چې هغوی سنګارتونونه مثلا لرل، هغوی وزګارې شوې، هغوی هر یوې یو فامیل درلوده. په هر فامیل کې کم نو تاسو 15 نفر اوسط غړي ونیسو، نو دا تقریبا وړو ته رسیږي چې دوی بېروزګاره شول او دوی خپله ډوډۍ فعلاً دپاره د لاسه ورکړې ده. د دوی لپاره چې دغه میرمنې بېروزګاره پاتې نه شي او دوی خپل اقتصاد د لاسه ورنه کړي، نو د حکومت هم مسؤلیت ده چې په دې برخه کې بدیلې ورته پیدا کړي. که بدیلې نه لري، باید حداقل دوی ته د میاشتې معاش ورته تعین کړي او په کور کې ورته معاش ورکړي، تر څو دوی نورو پدیدو ته مخه نه کړي او ماشومان مثلا نشه چې دوی کوڅو بازار ته ووزي، دغه میرمنو ماشومان او شاقه کارونو ته مخه کړي. نو دغه اقتصادي چرخه باید وساتل شي. ګټه برخه ده، دا یو ستره برخه ده د انساني ټولنې، او دا چې بېروزګاره کېږي طبعا دوی نورو شاقه کارونو ته لاس اچوي، او همداسې خپل ماشومان حتما اړ باسي چې دوی باید په ښار بازار کوڅو کې باید شاقه کارونه ترسره کړي او دوی ته یو مالي جوړی پیدا کړي.
کله حالت همداسې پاتې شي، ښځې بیکاره شي او د کار زمينه مرته برابر نه سي، معاش مرته تعین نه سي، دا حالت تاسو څومره خطرناک ویني د افغان ماشومان لپاره؟
حقوقي لحاظ نه که دې ته توجه شي، د هر انسان اساسي حق ده چې د خپل حیات پر مخ بیولو لپاره، د خپل ژوند پر مخ بیولو لپاره باید ځان ته د ژوند کولو امکانات باید برابر کړي، او دا حق ده. هیڅوک به دې مخنیوی نشي کولی. دا چې د دې راتلونکی به څه وي، طبعا چې راتلونکی منفي ده. که چېرې د دوی حقونو ته، اساسي حقونو ته توجه ونشي چې دا اساسي حق ده، کار کول اساسي حق ده، نو هر څوک مطابق د استعداد، هر څوک مطابق د هغه شایستګي چې لري خپل ځان د کار روزګار برابرولی شي. دا چې دوی په دې برخه کې د سنگار په برخه کې دوی مهارت درلود او د همدې لارې ځان ته اقتصادي عاید ترلاسه کوو، نو دا د دوی هغه توانمندي وه. البته دوی که کولای شوای شي نور کارونه ترسره کړي، حتما یې ترسره کول، چون دا د دوی مهارت او دا د دوی هغه لیاقت و. نو په دې برخه کې دوی کار کړی و، زده کړې تر لاسه کړې وي بل اخر د دې لارې نه ځان ته د ژوند اقتصاد برابرو اشاره به طبعا منفي وي او په دې برخه کې حکومت باید ځواب ویونکي وي
دیو ماشوم لپاره څومره لګښت پکاري مثلا دغه خوراک ته دغه پوښاک ته کله چې هغه غټیږي دغه زده کړو ته څومره باید یو کورنۍ عاید ولري تر څو سم ماشومان وروزي او هغه دوی کار ته او سوال ته اړ نه سي
دا د کورنۍ مدیریت پورې اړه لري چې کورنۍ د یو فامیل رئیس خپله کورنۍ څنګه مدیریت کوي البته د ماشوم روزنه که فزیکي روزنه ده که رواني روزنه ده درس و تعلیم ده دا زه فکر کوم دومره به اقتصادي لګښتونو ته ضرورت ونه لري لکه څومره چې مدیریت ته ضرورت لري او پاملرنې ته ضرورت لري ماشوم تر پاملرنې لاندې ونیول شي زه فکر کوم چې ماشومانو د روزنې لپاره باید منظم تقسیم اوقات موجود وي او منظمه کړنلاره موجوده وي تر څو ماشوم په کړنلاره باندې په هغه تقسیم اوقات باندې مخته لاړ شي او خپله فزیکي او رواني روزنه ذهني روزنه هغه مخته یوسي نو اقتصادي لګښت کورنیو پورې اړه لري څومره چې عواید لري هغومره عوایدو باندې خپل ماشومان روزلی شي اما تر ډېره دا د کورنۍ ته رئیس مدیریت پورې اړه لري چې هغه څنګه خپل ماشومان مدیریت کوي
که چیرې ماشومانو ته رسیدګي ونه سي هغه د کورنۍ مدیریت هم سم نه وي پیسې هم نه وي عاید هم نه وي دوی په همداسې یو وضعیت کې رالوی سي کله سوال کوي کله اوبه خرڅوي کله بوټ پاکوي کله نور درانه کارونه کوي په راتلونکي کې څومره یو عقده ای ځوان له دننه راتلی سي
موږ تاسو په فارسي ژبه کې یو عامیانه متل لرو وایي چې د دېګ از د کاسه میایې په څه رقم محیط کې چې ماشومان ستريږي په څه رقم حالت کې چې ماشومان ستريږي همغه څه په اینده که هم دوی همه از شخصیتون رو پیدا کردی همه از جامعه تاورنده که گی کچوری پا ناسالم محیط که پا خشن محیط که دوی لویی گی پا کورانه که هم دوی سر سم رویه نکی گی پا کورانه که پر زای دیده شی دوی سر سالم رویه وشی دوی سر پا مین و محبت او اطوفت رویه وشی دوی سر برعکس خشن رویه که گی البته مور و پلار به فکر که ایچی پا دی رویه سر با مونگا اخپل اولادون له شوخینه یا مثلا به ځای شاتری نه وساتو اما برعکس دا ورته د خدماندی سبب کیږي همداسې محیط کې چې کله دوی لویږي یا محیط ته وړاندې کیږي که چېرې سالم محیط وي خو دوی پکې سالمه روزنه ترلاسه کولی شي اما متاسفانه په افغانستان کې محیط ناسالم ده کله چې دوی محیط ته وړاندې کیږي نو دوی هغه څه زده کوي چې په محیط کې شته ده په محیط کې هر ډول حادثات شتون لري هر ډول کړنې شتون لري په محیط کې نو دوی دا کړنې له محیط نه زده کوي او بالاخره دوی په آینده کې یو ناسالم شخصیت جامعې ته وړاندې کیږي
بله اوس خو وضعیت دغه رقم ده چې د افغانستان د خلکو اقتصاد هم خراب اول بلی خواه او رستر بلی کاری سا هم پدوی باندی تنگیگی پا هم دست یاو بعد و شرایطو که کورنه او تا چه کول پکار دی تر سوخ پل بچی دی تا مجبور نکاتی یا گدایی وکری او یا هم شاقه کارونو تا مخکری
دا فکر کوم تر ډیره د دولت پلانونو پورې اړه لري چې دولت باید د کار زمینه مساعده کې د مصرفیت زمینه مساعده کې خلکو ته خلک له بیکارۍ نه وژغوري نو که چېرې دولت دوی ته د کار فرصتونه برابر کړي د کسب او د تعلیم فرصتونه ورته برابر کړي کسبونه زده کړي په هر کسب کې دوی مشغوله شي او عایدات ولري نو زه فکر کوم دوی ته به اقتصادي زمینه مساعده شي او دوی به لیوی خواب خپل کورنه ساتی لبل خواب یا کس بخوم زدکهی دا نه یوازی دا ماشومان لپاره بلکه دا کورنه و دا مشان لپاره هم لازم ده یا کس که دا کورنه رئیس ده پا هر سن که شوی چه لیوی خواب دای کس بزدکه یا لبل خواب دتا دا کس بسر یا اوزای پیسی ورکول کیگی ماش ورکول کیگی نو دا یو دیر مثبت گام ده و دا هم سالم طولونه منسترازی یا هم دا کورنه ماشومان سالم روزل کیږي او با شخصیت روزل کیږي د یو کسب او د یو کار سره یو ځای روزل کیږي
استاد اوس موږ ګورو چې حکومت سره له دې چې د کار زمینه نه برابروي کوم کارونه چې خلک لري هغه مرنه اخلي لکه مخکې موږ تاسو په سنگارتون باندې خبرې وکړلې نو په داسې یو وضعیت کې بیا هم بیرته کورنۍ څه وکړي
د یوې سترې انساني ټولنې د کار کول له کسب او کار څخه او هغوی نه کسب او کار یې اخیستل منشي پدیدې هم لري که چېرې توجه ورته ونشي نو دغه ستره انساني ټولنه بېکاره پاتې کیږي بېروزګاره پاتې کیږي نو یوې خوا په خپله حکومت ته هم د اقتصادي چرخې درول دا یوه ستره ضربه ده او لبل خو کورنۍ ته هم ستره ضربه ده. نو په دې باندې کې حکومت باید برنامه ولري
کورنۍ څکا ولې سي اې دزینو کورنۍ کارونو په مرسته مثلا یو څوک چرګان ساتي، یو څوک خیاطي کوي، یو څوک یو دسي مسلک په مخبل کور کې مختوړي چې اده اقل ډوړې پیدا ک دوی ته څکول پکار دي
دوی ته دغسې زمینه برابرول پکار دي. ډېرې کورنۍ دي چې دوی د خپل د توانمندۍ مطابق دوی د دې سرمایه ګذاري نه لري چې دغسې مثلا تاسو د چرګانو وروزي یا مثلا غالۍ وبدي او یا مثلا نور هغسې لري نور ظرفیتونه که لري چې د دوی نه استفاده وشي. دوی د اقتصاد توانمندي نه لري. په دې برخه کې لازمه ده چې په لومړي قدم کې حکومت باید دوی ته سرمایه ګذاري وکړي. په دې برخه کې په دوهم قدم کې نړیواله ټولنه د مالو په برخه کې کوم سازمانونه شي دي دوی باید په دې باندې سرمایه ګذاري وکړي. د میرمنو په برخه کې چې نړیوال تل غږ کوي چې د میرمنو حقونه په افغانستان کې تر پښو لاندې شوي دي دوی دې دلته سرمایه ګذاري وکړي. په دې برخه کې دولت سره د هماهنګي وکړي یو ځای او د دولت د هماهنګۍ مطابق دوی د برنامې د دغسې میرمنو لپاره په کورونو کې برنامې ورباندې تطبیق کړي او دغسې زمینه سازي وسه وکړي تر څو دوی په خپل کور کې دغسې یو عاید ترلاسه کړي. لاسي صنایع یو ستر عاید د افغانستان چې دا د میرمنو په برخه کې دوی ته توجه شوې ده دوی ته کولی شي چې نړیواله ټولنه وده ورکړي. د افغانستان لاسي صنایع بهر ته ولېږدوي تجارت وشي په دې باندې نو دوی کولی شي چې له دې برخې ځان ته عواید ترلاسه کړي.
استاد که خپرونه په دې باندې راټوله کړو چې اوس خو وضعیت خراب دی، د خلکو اقتصاد په عامه خبره صفر ته رسېدلی، کار نشته، خلکو چې پخوا یو نیم وظیفه درلودلې هغه یې هم له لاسه ورکړلې. په داسې وضعیت کې ماشومان سوال ته لېږل، شاقه کارون ته لېږل، آیا همدا د حل لاره ده؟
بلکل دا د حل لاره نه ده، ځکه د حل لاره خو هغه یي چې مثبته پایله ولري. نو دا خو اوس په مجبوریت حالت کې د خپل د ژوند امکانات برابرول دي. یعنی مونږ دغسې انسانان چې په ټولنه کې لرو دوی صرف فزیکن ژوندي دي، اما روحن دوی ژوندي نه دي. دوی یوازې هغه د خپل د ژوند د ژوندي ساتلو لپاره دغه کار ترسره کوي. دا قطعا د حل لاره نه ده. د حل لاره خو هغه یي چې مثبت پایله ولري، ماشومان وروزل شي، ماشومان یو کسب و کار زده کړي، تعلیم زده کړي، هغوی د یو اقتصادي چرخې خاوند شي، اقتصاد ولري، عواید ولري، کورنۍ ولري او په راتلونکي کې سالم ټولنې ته وړاندې شي. نو دا مثبت ګام ده چې په دې برخه کې باید پروګرامونه ورته جوړ شي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
تاسو هم ټول خوږو اورېدونکو نه ډېره مننه.
درن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خبرونه لمیل مسره په مشمار باندې د درنو کارونو او سوال کولو په بدو پایلو باندې وغږیدلو. تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. Thank you.
زور چلی گی لائے پسر کر دی سو کسان د دیو پشان تے زور ور دی دزڑگی سنم خانہ پپیری ساتم دخار خلق دبتا نو سودا گردی چپن پوشو خامارا نو سر اسی دادا غرو پختانا سمرا زڑ د پی خبر دی انتو آیا چی چشوی زور ورا د حجری یاران دی وانا مرور دی پری انڈی والا نو ماس خوتن میں د پری انڈی والا نو یو چوستوری میں دش پہ انڈی والا نو یو چوستوری میں دش پہ انڈی والا نو ماس خوتن میں د پری انڈی والا نو پدے انڈی والا نو غرو سن میں ہم پدے انڈی والا نو دوی تر شاؤ پاتن کے ہم زمخ کی دوی تر شاؤ اے پاتن کے ہم زمخ کی دوی تر شاؤ پاتن کے ہم زمخ کی دوی تر شاؤ جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا نو یو سیڑے بلش پیلے بل کوچے وا یو سیڑے بلش پیلے بلا کوچے وا او یو سیڑے بلش پیلے بل کوچے وا یو سیڑے بلش پیلے بلا کوچے وا
دشپانا جهان کې درې انډي والا دشپانا جهان کې درې انډي والا سرا جوړنو